مننه کوم سید سمی عباس. وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې مذاکره کوونکي پلاوی خطر ته تللی او وایي چې د اوربند په مسلې به دا وار ډیر تاکید وکړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو. دویمه نیمایي کې د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام درته خبرو، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له یو شمېر افغان لوړپوړو چارواکو سره د سولې په پروسه باندې خبرې کړې دي. د افغانستان لوی درستیز محمد یاسین زیاد هلمند ولایت مسؤولانو ته سپارښتنه کړې چې د دغه ولایت د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره جدي اقدامات وکړي. او په بلوچستان ایالت کې د هزاره اقلیت وګړو پرون د درېیمې ورځې لپاره هم د یولسو کان کیندونکو د وژل کېدو له کبله خپل پرلت ته دوام ورکړ. پوره خبرونه. زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او له افغان مشرانو سره د سولې په پروسه باندې بحثونو ته دوام ورکوي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي ښاغلی خلیلزاد بیګا د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب او بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر سره په ګډه لیدلی. د ملي امنیت شورا د دفتر په اعلامیه کې راغلی چې په دې لیدنه کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر کمولو او اوربند د افغان سولې په پروسه کې د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کولو او نړیوالې همکارۍ د جلب په هدف خبرې شوي. د اعلامیې له مخې دواړه لوریو هوکړه وکړه چې د افغان ولسمشر اشرف غنی او متحدو ایالتونو په همغږي به په سوله کې د یو خپلواک متحد او ولسواک افغانستان لپاره ګډ کار کوي او افغانستان به داسې سولې ته رسوي چې له ځان او نړۍ سره په ثبات کې د ترلاسه شویو ارزښتونو د ساتنې او پراختیا ځواک ولري. خلیلزاد پاکستان، افغانستان، ترکمنستان او قطر ته د جنوري په درېیمه په سفر وتلی او تر اوسه پاکستان او افغانستان ته سفرونه کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما له مشرې سره په کتنه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل ښاغلی اتمر پرون له دیبرا لاین سره په کتنه کې په افغانستان کې د هر اړخیز اوربند پر فوري ټینګېدو تاکید کړی. یوناما هم په خپل ټوټر لیکلی چې میرمن لاینز د سولې له بهیره د نړیوالې ټولنې پر ټولیز ملاتړ خپلولو له ښاغلي اتمر سره بحث وکړ چې پر طالبانو د اوربند د منلو لپاره فشار راولي. طالبانو د اوربند له غوښتنې سره سره په افغانستان کې خپلې جګړې نه دي کمې کړې. د افغانستان لوی درستیز محمد یاسین زیاد د هلمند ولایت امنیتي او دفاعي مسؤولانو ته سپارښتنه کړې چې د دغه ولایت د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره جدي اقدامات وکړي. د دفاع وزارت یو بیان فواد امان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل ښاغلی ضیا پرون سه شنبه هلمند ته تللی.
لوی درستیز قوای مسلح به خاطر
د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د هلمند وضعیت ارزونې لپاره دغه ولایت ته سفر وکړ. په دې ولایت کې د ملي اردو لاستراوړنې وستایلې او د هلمند لوړپوړو چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې د هلمند د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره نور اقدامات وکړي.
په هلمند کې د 2000 کال په وروستیو کې پراخې حملې وشوې، ان تر دې چې د ښار دوه درې حوزې هم د طالبانو لخوا ونیول شوې. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د هزاره اقلیت وګړو پرون د درېیمې ورځې لپاره هم د یولسو کان کیندونکو د وژل کېدو له کبله خپل پرلت ته دوام ورکړ. په دغو یولسو هزاره وګړو کې اووه تنه د افغانستان دي. د یکشنبې سهار وختي د کوټې په 5 کیلومترۍ په مچ سیمه کې د وسلوالو په حمله کې وژل شوي. د اسلامي دولت ډلې د دغې حملې مسؤلیت منلی. په بلوچستان د مدافع وکیلانو د ټولنې مشر منیر کاکړ د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
دا رنګ واقعیت د داخه ادارو پر کارکردګي باندې سوالیه نشان دی. نو ستیکات و چې د دغه جهات چې
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دغه کان کیندونکو وژنه نازوان مردانه عمل بللی دی. نړیوال بانک خبرداري ورکړ کده کرونا وایروس یا کووید 19 ناروغي پیخي زیات شي یا خلکو ته د کرونا وایروس ضد واکسین ورکول وزندېږي وضعیت بلا خراب شي. د فرانسې خبری اژانس په حواله نړیوال بانک پرون سه شنبه په یو راپور کې ویل د نړۍ اقتصادي لرلی تروسه تد ده. په راپور کې ویل شوی چې د کرونا وایروس له کبله راغلي اقتصادي رکود په میلیونونو کسان له بیوزلۍ سره مخامخ کړي دي. د ورلد میټرز ویب سایټ د راپور له مخې تروسه په نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر تر شپږتیا میلیونو څلور لکو اوخته او تر یو میلیونو اتو لکو اته سوه ډیر کسان په دې ویروس مړه شوي. د ارمنستان د ولسمشر ارمن سارګسیان د کرونا وایروس ټیسټ پرون سه شنبه مثبت شو. د محلي رسنیو د راپورونو له مخې سارګسیان د نوي میلادي کال په جریان کې بریتانیا ته سفر کړی وو. هغه هیواد چې د کرونا وایروس نوې بڼه پکې لومړی خپره شوې. په راپورونو کې ویل شوي چې 18 کلن سارګسیان د نوي میلادي کال جشن په لندن کې له خپلې کورنۍ سره تیر کړی. د هغه د روغتیايي وضعیت په اړه نور څه نه دي ویل شوي. رسمي ارقام ښیي چې تر اوسه په ارمنستان کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې تر 1,600 زیاتې دي او نږدې 2,900 سانی په نتیجه کې مړ شوی. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان هم په کرونا وایروس اخته شوی و چې په جون میاشت کې روغ شو. او د امریکا په جورجیا ایالت کې د مشرانو جلګې لپاره د ټاکنو په دویم پړاو کې رایه اچونه پیل شوې ده. د جنوري د 15مې د ټاکنو نتیجه به په واشنگتن کې د قدرت د توازن او د خپل اجنډا د پرمخ بیولو لپاره د ټاکلي ولسمشر جیو بایدن په مشرۍ د نوې ادارې ځواک څرګند کړي. جمهوری پال سناتوران ډیوید پردو او کلی لوفلر له خپلو ډیموکرات رقیبانو جان اوسوف او رافایل وارناک سره سیالي ته ولاړ دي. دغو ټاکنو نهایي نتیجه به پر روانو څو ورځو کې معلومه شي. خبرونه مو اوریدل کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې اولولې. په دغه پروګرام کې دا مطالب خبرو. د افغانستان مذاکره کوونکی هیئت د طالبانو له مذاکره کوونکو سره د خبرو لپاره قطر ته رسیدلی. د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوزن وایي
ټینګار په دې شوی دی چې باید په افغانستان کې روانه جګړه چې ملکي خلک وژنې او تلفات ورکړي دا باید ودرېږي.
خو واقعا هم طالبان اوربند کوي. امریکا میشته افغان سیاسي کارپو هاشم وحدتیارې په اړه وایي
طالبان به څو شیانو غواړي او هغې نه وروسته بیا اوربند ته دوی آماده کیږي.
یو به دا وي چې د دوی 2000 بندیانو خوشي کول وي او دویم دا چې امریکایان به په خپل وخت د افغانستان څخه ووځي.
په دې هم راپور درته خبرو چې پاکستان کې د هزاره قومي اقلیت غړو پرون د درېمې پرله پسې ورځې لپاره خپل پاډلت ته دوام ورکړی.
دا واقع خو دا اول واقع نه دی. موږ دا اثر نه خلاصېږي. دا چیش کیسه دی؟
څنګه انسانیت دی چې بېګنانان مزدوران بې کسان ته دومره بې دردی سره دا ذبح کوي؟
د جنوري په لومړیو کې په بلوچستان کې 11,000 کان کیندونکي ووژل شول. بیا هم خراغلی رازو لومړی مطلب ته. د دولت مذاکره کوونکی هیئت د سولې د خبرو د یوې نوې مرحلې د پیل لپاره پرون قطر ته رسېدلی. تمه ده چې دواړه لوري د قدرت د شریکولو تر څنګ په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت پر امکان او د جګړو د کمولو پر لارو چارو خبرې وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي تر ډیره پورې ټینګښت په اوربند باندې دی. هغه غوښتنه چې له مذاکره کوونکي هیئت څخه د افغانستان ګڼو خلکو مطرح کړې ده. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
په پام کې ده د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د قدرت د شریکولو ترڅنګ پر ځینو نورو موضوعاتو هم بحث وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي د مذاکرو په دویمه مرحله کې به تر ډیره په افغانستان کې د اوربند پر ټینګښت او د جګړې پر بندیدو زیات تمرکز وسي. د دې شورا ویان فریدون خوزون پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په افغانستان کې له بېلابېلو اقشارو سره په سلا مشورو کې د جګړې د بندولو غوښتنه سوې ده.
ټینګار په دې شوی دی چې باید په افغانستان کې روانه جګړه چې ملکي خلک وژنې او تلفات ورکړي دا باید ودرېږي. او په مذاکرات کې به د مذاکره کوونکي ټیم اولویت هم همداوي او مکتمل لرو چې په دې ډول د مذاکراتو کې د افغانستان د خلکو د غوښتنې ته ورسیږو او په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي موږ سرتاسري اوربند ته ورسیږو.
په قطر کې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو د سپتمبر پر 12مه مذاکرې پیل کړې چې تر دریو میاشتو بحثونو وروسته د اصلي مذاکرو پر کړنلار او مقدمي موافقه وسوه چې وروسته د دریو اونیو لپاره وقفه پکې راغله. پرون قطر ته تر روانېدو مخکې د افغان دولت د مذاکراتي هیئت مشر معصوم ستانکزي په یوه ویډیوي پیغام کې وویل دوی هیله مند دي چې دواړه مذاکره کوونکي د جګړې پر بندولو سلا وکړي. خو په امریکا کې میشته د سیاسي مسایلو تحلیلګره نیلوفر سخی پر اوربند او د جګړې پر سلا کېدو باسونو ته ډیره خوشبینه نه ښکاري.
زه فکر نه کوم چې دا سیجر یو اوربند یا هم اورکم ته هیله مند و اوسو. کله چې شکیل لوري و تړون ته نږدې کیږي ور سره تاو تریخوالی زیاتیږي. په ټوله نړۍ کې د سولې پروسو دا خبره څرګنده کړې ده.
که څه هم په قطر کې د سولې خبرې روانې وي، ورسره په افغانستان کې جګړې هم شدیدې سوې وي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د افغانستان، پاکستان، قطر او ترکمنستان په سفر وتلی، پرون د پاکستان تر سفر وروسته په کابل کې د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزي، پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او نورو سیاسي څیرو سره وکتل. زلمی خلیلزاد ویلی قطر او څو نورو هیوادونو ته په دې هیله سفر کوي چې د سولې د مذاکرو په بله مرحله کې محسوس پرمختګونه وسي. ګڼو سازمانونو او سیاستوالو د مذاکرو د دویمې مرحلې د پیل هرکلی کړی او تمه یې ښولې چې دغه مذاکرې د یوې ښې نتیجې سبب سي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په یوې اعلامیه کې وویل په افغانستان کې د روانې جګړې د بندېدو او بالاخره سولې ته د رسیدو لپاره دغه مذاکرې مهمې دي. په کابل کې د فرانسې سفارت ویلي دوی د افغانانو تر څنګ ولاړ دي چې د سولې مستحق دي، داسې سوله چې د ډیموکراتیکو ارزښتونو د خوندیتوب سبب سي. دغه سفارت د اعتماد جوړونې او د مذاکرو د بریا لپاره د هدفي وژنو ختمېدل او په افغانستان کې د اوربند ټینګښت مهم بللی دي.
و موریدل چې د افغانستان مذاکره کوونکی هیئت په دې غوښتنې سره قطر ته تللی چې هلته به د اوربند په مسله باندې ټینګار وکړي، خو یې واقعا هم طالبان د اوربند مسلې ته لومړیتوب ورکوي که څنګه؟ په دې تړاو همدارنګه د افغان سولې سره د نورو مرتبطو موضوعګانو په اړه باندې صالح محمد صالح د امریکا د متحدو ایالتونو په پلازمینه واشنگتن ډي سي کې د نړیوالو چارو د یو انسټیټیوټ له مشر هاشم وحدتیار سره مرکه کړې ده. په پیل کې پوښتنه کړې چې آیا دا وار به په مذاکرو کې د اوربند پر ټینګښت او د جګړې پر بندېدو دواړه لوري یوې موافقې ته ورسیږي؟
د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ اصل مذاکرات اوس پیل شول. د افغانستان خلک، د سیمې هیوادونه، نړۍ، امریکا او ملګرو ملتونو ټولو پر طالبانو فشارونه زیات کړي تر څو طالبان په افغانستان کې اوربند وکړي. اوس په دې مذاکراتو کې تمه داره چې طالبان به خپل شرطونه ولري د اوربند په بدل کې. زه فکر کوم چې طالبان به څو شیان وغواړي او هغې نه وروسته بیا اوربند ته دوی آماده کیږي. یو به دا وي چې د دوی څو زره بندیانو خوشې کول وي، او دویم دا چې د افغانستان حکومت او د امریکایان دواړه تضمین ورکړي طالبانو ته چې د اوربند نه وروسته به هم مذاکرات جدي ګڼل کیږي او امریکایان به په خپل وخت د افغانستان څخه اوزي. د دغو شرایطو پر اساس زه فکر کوم چې طالبان به بیا هغې نه وروسته او یو څه شرطونو وروسته اوربند ته حاضر کړي.
په امریکا کې په دوو دریو اونیو کې نوې اداره راځي. څه ویل کیږي چې د نوې ادارې له راتګ سره به د سولې دا هڅې چې امریکا یې په رهبرۍ کې یو نه یو ډول نقش لري دغسې دوام پیدا کوي؟
امریکا نوې اداره به د افغانستان د سولې پروسه همداسې مخته بوزي، خو د ترامپ د ادارې سره به څلور توپیرونه ولري. یو دا چې ترامپ غوښتل چې د افغانستان څخه ټول عسکر وباسي، چې جو بایدن به دا کار ونه کړي، او که د افغانستان څخه ټول سرتیري هم وباسي مسؤولانه به دا کار وي اگر هم که چرت طول و باسی. دویم داره چه ترامب اختل چه طول سر تیری در افغانستان خواه و باسی. خو جو بایرن اداره به دست نکیوی زکه اغوی دست یه چه در ترگره زد یا چه تیمونه در افغانستان که باید دیول داری. دریان داره چه ترامب در سر تیر و دیوتل و اروان یو ارخیز پریک را کولا، خو جو بایرن با در ناتو پا چوکار که پریک را کیوی چې هر پریکړه کیږي هغه به د ناټو پریکړه هم اوسیږي. او آخري توپیر هم داره چې د امریکا او طالبانو هوکړه کې د سیمې هیوادونه سایډلاین شوي وو، خو جو بایدن اداره به بیا د سیمې هیوادونه په دې کې دخیل کړي، ځکه په نوه د انوا هغوی به تضمین کوونکي اوسیږي، یا د امریکا یا د طالبانو. تهران او بیجینګ د دې پروسې څخه تقریبا پوره وتلي وو، ځکه د امریکا رابط خراب و د ترامپ د ادارې. تهران او بیجینګ په دې تمه دي چې که د امریکا نوې اداره چې راځي د هغوی سره به د دوی رابط بیرته نورمالیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د قدرت د شریکولو ټکي ته اشاره سوې چې زلمی خلیلزاد به دا ور اوربند له چارواکو سره خبرې کوي، دا څه معنا لري؟
د افغانستان حکومت په دې کوشش کې دی چې طالبان د جمهوریت تر چتر لاندې نظام کې، طالبان په نظام کې مدغم کې. د بل طرفه طالبان په دې فکر کې دي چې مونږ امریکا او ناتو ته ماتې ورکړه نو دلته به امارت راګرځي یا به نوم بدلیږي یو بل اسلامي نظام به وي چې اقتدار کې به یې طالبان وي. دغه اعلامیه چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت خپره کړې د دې نه داسې جوته کیږي چې دوی داسې کوشش کوي چې د افغانستان حکومت او طالبان مشترکاً یو نظام جوړ کړي، د افغانستان یو سیاسي نظام جوړ کړي چې هغه کې هم دواړه طرفونه اوسیږي، هم د افغانستان سیاسونه اوسیږي او ټول طرفونه په هغه کې ځان وګوري.
امریکا میشته افغان سیاسي کارپوه هاشم وحدتیارو چې د سولې د تازه مذاکرو د پیل په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او وبینئ.
د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال محمد سرور دانش وایي طالبان او د غوی پلویان چې د افغانستان اساسي قانون نه مني دا معنا ورکوي چې د نظام رنګول غواړي، خو د وایي افغان حکومت د سولې لپاره اساسي قانون نه قرباني کوي. د جمهور رئیس دویم مرستیال ښاغلی دانش په کابل کې د اساسي قانون د تصویب د ولسمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل د لنډمهاله ادارې پلان د طالبانو لخوا د اساسي قانون د ماتولو او لغوه کولو په مقصد هم وړاندې شوی، خو امارت او دیکتاتور نظامونه خلکو ته د منلو وړ ندیم. طالبان بیا دغه اداره دوی وایي چې په اساسي قانون کې اصلاحات د خلکو غوښتنه ده. نور حال په دغه راپور کې
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د دوام پړاو د پیل په درشل کې داندښنې موجودې دي چې د تیرو څو کلونو لاسته راوړنې او جمهوري نظام به قرباني شي، خو افغان حکومت ټینګار کوي چې هیڅکله به دغه قرباني ونه مني. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د سې شمې پورس په کابل کې د اساسي قانون د تصویب د ولسمې کلیز په لمانځغونډه کې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې جمهوري نظام اساسي قانون، مدني حقونه او د خلکو حاکمیت ومني، او ټینګار وکړ چې دا لاسته راوړنې به هیڅکله د امارت او دیکتاتوري نظام قرباني نشي. خغلی دانش دا هم ویل چې د اساسي قانون په لمنځوړلو کې د طالبانو او د هغوی د ملاتړو هدف د جمهوریت نظام رنګول دي. نوموړي ټینګار وکړ چې قانون باید د سولې قرباني نشي او سوله باید د اساسي قانون جوړښت او مشروعیت لمنځ یو نسی. د ولسمشر د دوهم راستیال په وینا د لنډمهاله اداري پلان د طالبان لخوا د اساسي قانون ماتول او لغوه کول په مقصد هم وړاندې شوی دی.
وروي طالبان بیا یې تداوم نظام قانون اساسي
که طالبان راشي اساسي قانون د نظام دوام د شلو کلونو لاستراوړنی او د اساسي قانون ارزښتونه ومني، موږ به له هغه وخت څخه ټول ته خراغلاست وایو. او که دا خلک وي یا په بل نوم جګړې ته دوام ورکړي، تاوتریخواله او دیکتاتوري وکړي، بیا دا د هیڅ چا لخوا نه منل کیږي.
دیکتاتوري را به یک نام دیگر تداوم ببخشه به مورد تایید هیڅ کسی نخواهد بود.
خاغلی دانش د افغانستان اساسي قانون ټول تجدید اړتیا بلل او ټینګار وکړ چې د دې قانون لغوه کول د ملي ګټو خلاف دی او په هیواد کې د بې ثباتۍ لامل کیږي. هغه ویل چې د قانون ځینې ماده هم پرته له کومې ستونزې رغیدلی شي، خو په ورته وخت کې بیا طالبانو د حکومت د ادعاوي ردوي وایي هغه قانون چې بهرنیانو لخوا جوړ شوی باید پکې اصلاحات راشي. د دې ډلې وین زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي په اساسي قانون کې اصلاحات د افغانانو غوښتنه ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ایران یو پیژندل شوی سندرغاړي همایون شجریان پر کابل پانتون د حمله قربانیانو ته سندره ویلې ده. ښاغلی شجریان د سوشون په نوم په دې سندره کې د کابل پانتون خونړۍ حملې د فردوسي شاهنامې له یو داستان سره تشبیه کړي. په دې سندره کې جان پدر کجاستی جمله تکرار شوې ده، هغه جمله ده چې په دې حمله کې د وژل شوی محصل پلار د ټلیفون په میسج کې خپلې لور ته استولې او وروسته په ټولنیزو میډیا کې په هشتاګم بدله شوه. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته چې د شجریان په غږ پیلېږي.
داغ تو را جنون کنم، دیده ز عشق خون کنم، با
د ایران پیژندل شوی سندرغاړي همایون شجریان د سوشون په دی سندره کې پر کابل پهنتون خونړۍ ډلیز انتحاري حمله د فردوسی شاهنامې د استوري قهرمان سیاوش لمرګ سره تشبیه کړې ده.
بوتن پاره چون کنم جان پدر کجاستی جان پدر.
په دې سندره کې پر کابل پهنتون د حملې د قربانیانو سره همدردی بیان شوې ده. په سندره کې جان پدر کجاستی جمله تکرار شوې ده. دا د سید اسحاق په نوم د یو افغان پیغام دی چې خپلې وژل شوې محصلی لور مرضیه ته یې د ګرځنده ټلیفون په وسیله استولی و. په دې حمله کې مرضیه ووژل شوه. پلار یې له څو ټلیفوني زنګونو وروسته چې نو ځواب شوی دا پیغام خپلې لور ته استولی و. سید اسحاق ازادي راډیو ته وویل:
کله چې له پیښې خبر شوم په زنګ وهلو مې پیل وکړ، خو زما ټلیفون ځواب نه شو. د پیښې په ورځ مې لور خپله تر پوهنتونه رسولې وه، خو نه پوهېدم چې هغه شهیده کیږي او نور یې نشم لیدلی. په هماغه ورځ د ورځې له 11 بجو تر ماښامه په خپلې لور پسې د پوهنتون شاوخوا سرګردانه ګرځېدم، تر دې چې د شپې مې د هغې جسد د روغتون د مړو د ساتلو په خونه کې وموند.
د روان لمریز کال د عقرب په 12مه پر کابل پوهنتون په خونړۍ حمله کې 93 وژل شول او 30 ډیر نور ټپیان شول. دا د افغانستان د زده کړو په یو مهم مرکز لومړنۍ خونړۍ حمله و چې مسؤلیت یې داعش وسلوالو ومانه. که څه هم څو ورځې وړاندې په کابل کې یوې محکمې د دغه حملې اصلي تراچې عادل نومېده پیدام محکوم کړ، خو د قربانیانو د کورنۍ غوښتنه د دې حملې د عاملینو نیول او علني ادامه ول دي. سید اسحاق وای:
زموږ غوښتنه له حکومته دا ده چې پر کابل پوهنتون د حملې عاملان علني اعدام کړي او باید د ټولو قربانیانو کورنۍ د اعدام دا صحنه وګوري.
د جانی پدر کجاستی جمله پر کابل پوهنتون له حملې وروسته ډیره مشهوره شوه او په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر کې په عمومي هشټګ بدله شوه. له حملې وروسته د ایران یو بل سندرغاړي مجید خراتا هم جانی پدر کجاستی جمله په خپل یو سندره کې د دې حملې قربانیانو سره د غم شریکۍ په دود ویلې وه.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له فریبا ظاهر اورو.
فارن پالیسی خبرونې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د سولې هڅو په اړه یوه مقاله لیکلې چې نوم یې دی: د سولې مذاکرات داسې مهال بیا پیلېږي چې افغانستان له هدفي وژنو سره لاس او ګرېوان دی. خبرونې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د خبریالانو، مدني فعالانو او سیاسي شخصیتونو هدفي وژنو ته په اشاره د جمعې په ورځ په غور ولایت کې د یوه خبریال بسم الله عادل ایماق وژل کېدل یاد کړی دی. ښاغلی ایماق 5 خبریال و چې په تېرو 2 میاشتو کې په افغانستان کې ووژل سو. فارن پالیسی د نیویارک ټایمز راپور په استناد لیکلی چې لشت لژه 168 ملکی کسان او 168 افغان امنیتی ځواکونه په تیر کال کې وژل سوی دي. په دې توګه د لیکوال په باور دا کال د دې ډول بریدونو لاړخه یو له خونړیو کلونو څخه و. په داسې حال کې چې افغان چارواکي طالبان د دغو بریدونو مسؤول ګڼي، خو لا هم چا د دغو بریدونو مسؤلیت نه دی اخیستی. فارن پالیسی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویاند سنی لاګت څرګندونو ته اشاره کړې چې تر ډېرې مودې وروسته یې په لومړي ځل طالبان د هدفي وژنو مسؤول ګڼلی دي. نوموړي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې داسې بریدونه باید د سولې د بریالیتوب لپاره ودرول سي. انټل نیوز خبرونې چې غالباً د هیوادونو د استخباراتي فعالیتونو په اړه راپورونه خپروي یو مطلب لیکلی چې نوم یې دی: افغانانو لس چینایي جاسوسان چې ادعا کیږي له طالب پلوه ډلو سره یې اړیکې نیولې وې له هیواده ایستلي دي. په دې مطلب کې لولو: د افغانستان حکومت دغه چینایي استخباراتي افسران وروسته له هغه له خپلې واده وایستل چې ګواکې له طالب پلوه کړیو سره یې اړیکې نیول واضح سوي وو. په عین وخت کې په دې وروستیو کې سپینې ماڼۍ ته هم داسې معلومات ورکړل سوي چې ګواکې پیکینګ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو په بدل کې ځینو افغان توندلارو ته د انعام ژمنه کړې ده. یو شمېر هندي خبري اژانسونو تیر میاشت راپور ورکړ چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست د دسمبر 14مه په کابل کې 10 چینایان د جاسوسۍ په تور ونیول. راپور زیاتوي په دې کسانو کې لږ تر لږه یوه مېرمن هم وه او ګمان کېږي چې د چین استخباراتو ته یې کار کاوه. د هندي رسنیو د راپورونو لمخې دغه چینایي اتباو له کابل څخه د خپلو فعالیتونو د مقر په توګه کار اخستی څو د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ یو تقلبي انزور جوړ کړي. د هغه غورځنګ دی چې د چین په مسلمان میشته شنجن ایالت کې فعالیت کوي. د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ په شنجن کې د اویغورانو یوه بیلتون پاله وسلواله ډله ده. ویل کېږي چې په کابل کې د ننه د چین د جاسوسۍ د دې هستې د جوړېدو هدف د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ د هغو پلویانو نیول و چې په افغانستان کې فعالیت کوي. د نېشنل انټل خبرونې په دې مقاله کې ادعا شوی چې لږ تر لږه دوه چینایي جاسوسانو له حقاني شبکې سره هم اړیکې درلودې. افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو ته غواګیاست دولت شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونې کوو. ورزو پکتیا ته د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ځنغوزیو د پروسس فابریکې په فعالیت پیل وکړ. دغه فابریکه چې د رحیم ګردیزی شرکت لخوا جوړه شوې په جوړیدو یې شپږ میلیونه ډالر لګښت راغلی چې په یو ساعت کې د دوه ټنه ځنغوزیو د پروسس وړتیا لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دغې فابریکې د پرانیستې مراسمو ته په آنلاین توګه وینا وکړه او بهرنیو چارو وزارت ته یې دنده وسپارله چې په بهرنیو هیوادونو کې افغان تولیداتو ته بازار موندنه وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د زنغوزیو د پروسس فابریکه چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرانیسته وشوه، افغان ولسمشر هم د مراسمو ته د کابینې د یو شمېر غړو په موجودیت کې په آنلاین توګه وینا وکړه. ولسمشر اشرف غنی وویل چې نوموړی د یو صنعتي او صدراتي افغانستان غوښتونکی دی او په دې برخه کې فرصتونو ته په کتو به سوداګرو او پانګوالو ته هر ډول سنتیاوی رامنځته کړي. نوموړی اړوند وزارتونو، ادارو او په ځنګړي ډول بهرنیو چارو وزارت ته دنده وسپارله چې د افغانستان د صادراتو لپاره په بهر کې مارکیټ پیدا کړي. د رایم گردیزی گروپ مشروعی د دې فابریکې په جوړیدو شپږ میلیونه امریکایي ډالر لګښت راغلی چې له فعالیت سره سم به پکې سلګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د دې فابریکې مشر حمید گردیزی وایي
د فابریکه تقریبا درې برخې لري او اول فاز اوس افتتاح شو، دوه فاز لري نور هم بس فعاله ده او تقریبا په حدود شپږ میلیونه ډالر د ټولو پرې هغه افتتاحي سرمایه‌ګذاري ده او فیلن دفتر چې در کاری اصول پندوز کسه دی اما سجم تو زور کسو پوری ده ده کسان کنجایش نه در فتی پا یو ساعت که دوتا نده او که سری ساعت کارو که نو پندوز نه دو فیل مکمل پرسس کوی سپینوی او ده سادرات باره اماده کوی.
له بلې خوا د زنغوزیو کاروباریان بیا د دې فابریکې جوړېدو ته خوشاله دي، وایي چې په دې کار سره به زنغوزی په ښه قیمت او د افغانستان په نوم نړیوال مارکیټ ته لاره پیدا کړي. دوی وایي له دې وړاندې زنغوزی په قچقي لارو او کم قیمت نورو هیوادونو ته وړل چې زیاته ګټه به د دوی په پرتله د قچقبارانو په برخه وه.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ورزو مصر ته هلته په قاهره کې د مارانو په واسطه باندې خلکو ته مساج ورکول کیږي او وایي چې د بدن خاصتا د عضلو د درد لپاره مفید واقع کیږي. په دې اړه پام وکړئ د ملالۍ بشیر لنډه کی راپور ته.
د قاهرې په یوه حمام کې ورو موسیقي اوریدل کیږي او د هغو مشتریانو چې له درده کړیږي پر ملاو ماران ګرځي. دا ماران زهرجن نه دي. دیرش دقیقې د ناروغانو پر ملا ماران پریښودل کیږي چې د مساج له طریقه له درده آرام ومومي. ضیا زین دا ځای پر انټرنیټ موندلی.
بعد ما کپتن صفت حط التعبین على ظهري
ورسلاغه چې پر ملا مې ماران پری خودل شو لیو ډول د آرام او بیا رغیدو احساس مې وکړ. لمړی ورختاوم او په بدن مې د مارانو لګرځیدو ویریدم، خو وروسته مې بیړه او ترها کم شو او په دې کار سره مې پر خپل ځان اعتماد زیات شو.
د حمام څښتن او مشتریان وایي دا مساج خلک په بشپړه توګه آراموي او د وینې جریان زیاتوي. د حمام چشتن صفوت صدیقی وایي
جلسه في الاول كان الناس اول لما نزلناها كل الناس كانت خايفه ايه ده ايه التعابين
په مصر کې 15 درجه ډوله ماران شته او ډوله خطرناک او زارجن دي خو نورې زار نه لري موږ له هغو مارانو استفاده کوو چې زار نه لري او هغه ماران چې نور مرګ ته نږدې شوي وي د دوی وازده په تیلو او مالګه کې کاروو چې د مساج لپاره ورڅخه استفاده کیږي
خصوصا الناس اللي عندها فوبيا التعابين فوبيا القلق فوبيا الخوف
صديقي وايي د مارانو په واسطه مساج د درد په کمولو کې مرسته کوي خو دا مساج باید د درملو د بدیل یا ډاکټر د مشورې د بدیل په توګه ونه کارول سي صديقي لومړی ځل دا مساج وړیا پیل کړ خو اوس د ډیر شو دقیقو لپاره له مشتریانو سل مصري پونډه چې شاو خوش پر نیم ډالر کېږي اخلي
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې ورزو لنډو خبرونو ته د افغانستان د سولې مذاکره کوونکو پلاوی په دوه کې د تماوچی پرون د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبري پیل شوې وای خو لدی چې ټیم نا وخت دوی ته ورسید تماده چې دغه خبري نن پیل شي د ملي مصالحې عالی شورا ویاند فریدون خوزون وای چې د افغانستان د سولې مرکچی ټیم به په نننیو او راتلونکو بحثونو کې د اوربند په مسلې باندې ټینګار وکړي زلمای خلیلزاد په کابل کې دی او له افغان مشرانو سره د سولې په پروسې باندې بحثونو ته دوام ورکړي ښاغلی خلیلزاد بیګا د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار عبدالله محیب او بهرنیو چارو وزیر انی فاطمر سره کتلی دي او تر هغه مخکې د ملي مصالحې له عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله سره خبرې کړې دي دوی د اوربند ټینګښت او یا هم د تاوتریخوالي په کمولو باندې بحثونه کړي دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف فاطمر په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یا یوناما له مشرې دبرا لاینز سره په کتنه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې د افغانستان لوی درستیز یاسین زیا هلمند ته په سفر کې د دغه ولایت امنیتي او دفاعي مسؤولانو ته سپارښتنه کړې چې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره جدي اقدامات وکړي هلمند تیرو څو میاشتو کې د طالبانو د سختو بریدونو شاهد و د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د هزاره اقلیت وګړو پرون د درېیمې ورځې لپاره هم د یولسو کان کیندونکو د وژل کېدو له کبله خپل پرلات ته دوام ورکړ او د روختیا نړیوال ساز او د او نړیوال بانک خبرداري ورکړي چې د کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغي پیخ زیات شي یا خلکو ته د کرونا ویروس ضد واکسین ورکول وزندګي وضعیت به لا خراب شي لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصيلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ د کندز په امام صاحب ولسوالی کې سلګونه وسلوال فعال شوي دوی وایي هدف یې دا دی چې لخپل سیمې طالبان وباسي دا نوې رامنځته شوي وسلوال په سپکو درنو وسلو سنبال دي ځانګړی یونیفرم نه لري او په شخصي جامو کې وسلې ګرځوي خلک وایي په همدې خاطر د دوی او د طالبانو ډیر توپیر نشته په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته
د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې په دې وروستیو کې یوې 300 کسیزې وسلوالې ډلې د وسلوالو طالبانو پر ضد فعالیت پیل کړی دی ظاهرا دا وسلوالې دا کوي چې په سیمه کې له طالبانو په تنګ شوي او له همدې کبله یې وسلې ته لاس کړی دی د وسلوالې ډلې یو قومندان جمیل شهاب ملاخیل ازادۍ راډیو ته وویل دوی له طالبانو غواړي چې سولې او اوربند ته غاړه کېږدي
د موږ افغانان ورونه ټول وژني روزانه او موږ قرباني ورکوو دلته صلح نه کېږي که چېرته طالبان صلح ونه کړي او د افغانستان ملت او بالخصوص د امام صاحب ولسوالۍ خلک ټول آماده دي تر څو د خپلې خاورې نه د خپل بیرغ نه د خپل ځان نه او د خپل دولت نه ساتنه وکړي
دوی وای د طالبانو او امریکا ترمنځ سولې د هوکړې لاسلیک وروسته هم طالبانو له جګړې لاس وانه خیست او دوی یارشل چې د طالبانو پر ضد راپورته شي د طالبانو په مخالفت راپورته شوی داسې مېزه وسلواله وای دریز د افغانستان د دولت ملاتړ دی د دې ډلې یو قومندان سادګل ناصرای
مون د غصومله خلق قومونه چې راټولسي په یو لوی اتفاق په یوالي مونږ راټولسي او د خپل خاوران د خپل خاورنا د خپل ناموس نه مونږ دفاع کوو او د خپل ځان نه دفاع کوو د خپل افغانستان د حکومت د ملي حکومت نه د ټول ارزښونو نه مونږ دفاع کوو
د امام صاحب ولسوالۍ سیمه چارواکي د دې ډلې د فعالیت هر کله کوي او وایي دوی به د امنیت ټینګښت په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره په ګډه کار کوي او یا شوی باته به هم د افغان حکومت له لوري ورکول کیږي. د امام صاحب الاسوال محبوب الله سعیدی په دې اړه وویل:
په خاطر دفاع از قریجات، از مال، جان به مردم برپا خواستن و خواستن کې
دا خلک د خپل د کلیو د خپل د ځان او د مال دفاع په خاطر راپورته سوي او د طالبانو پر ضد خپل فعالیت پیل کړی دی. زه له دې بهیر څخه ملاتړ او له دې خلکو څخه مننه کوم چې د طالبانو پر وړاندې راپورته سوي دي. د دولت په استازیتوب دوی ته ډاډ ورکوم چې د دوی د تمویل او تجهیز په برخه کې له هیڅ ډول هڅې څخه ډډه نه کوم.
د سیمې خلک وایي د دې تازه رامنځته شوو وسلوالو مشرۍ پخواني جهادي قمندانان کوي چې په بیلابیلو ګوندي او تنظیمي ډلو پورې تړلې دي. دوی ویره لري چې د دې پخوانیو جهادي قمندانانو بیا پر وسلو سنبالول به په کندز او شاوخوا ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو د خپل سروی ستونزه زیاته کړي چې لا د مخه هم موجوده ده. د کندز یو اوسیدونکي ایمل کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کندز ولایت کې چې نوي کسان سابقه جهادي قمندانان په وسلو سنبال کیږي او ملشه سازي کیږي، د کندز په ضرر ده او هیڅ په نفع نه ده. لکه غیر مسؤول وسلوال نو خلک په عذابو بیا هغسې یو حالات رانیسي.
کندز د افغانستان په شمال ختیځ کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې ډېرو ولسوالیو کې وسلوال طالبان پراخ فعالیتونه لري. په تیرو څو کلونو کې لږ تر لږه دوه ځلې طالبان وتوانېدل چې د کندز مرکز ته ننوځي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو ته غواګیاست ورزو. کوټه ته هلته دریم ورځ باندې پرون د هزاره قومي اقالیت وګړي یو غړي راوتیو او پرلتی وکه دوی د یو لسو هزاره کان کیندونکو د وژلو په خبرګون راوتلی او وایي چې حکومت باید د دغو هزاره کان کیندونکو قاتلین ونیسي او سزا ورکړي. په دغو کې وتنه د افغانستان وګړي هم دي. دوی کوټې ته نږدې 5 کیلومتره کې د وسلوالو په حمله کې وژل شول. داعش د دې برید مسؤلیت منلی. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري. تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام خپور شي.
اعتراض کوونکو وړمش په داس حال کې په کمپونو کې تیر کړه چې هوا سخته سړه وه. د هزاره قوم دغه غوړو چې د قاتلانو د مجازاتو او د ایالتي چارواکو لری کېدلو غوښتنه کوله ویلي تر هغو چې غوښتنې پر ځای نسی خپل پر لته به دوام ورکړي. د دوی دریو اعتراض کوونکو په کوټه کې د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل:
من مستو حسین دی تا وکی خدا ول وکی ندی موږ دا اثر نخلاصی جی دا چیش کیسه دی.
زمانم سید عقل دی
پستا یو کال دا یو شیطان ندی هر وخت قربانی کیږي. اوس موږ دا حکومت غواړي چې یو سم نیسی خلق را دغه بیغمی کارو بار کوي.
زمانم محمد موسی حسینی دی دا چی افراد دی د انسانیت دشمن دی ونن روز یموز دلته احتجاج کو دنیا ته دا پیغام ورکای کی دا د څنګه انسانیت دی چې بیگونانا مزدوران بے کسان تا دومره بے دردی سره دا ذبح کئ و دا واقعا قابل مذمت دی. به هیچ مذهب کی ندی، به هیچ قوم کی ندی.
د یو لسو کان کیندونکو تر وژل کېدو وروسته په زرګونو کسانو د پاکستان په څو نورو ښارونو کې هم لاریونونه وکړل. په کوټه کې مظاهره چانو د دوشنبې په ورځ د وژل سویو د جسدونو د لیږدولو پر مهال لوی لارې وتړلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل چې په وژل سوو کې وطنه یې د افغانستان وګړي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد له اعتراض کوونکو سره تر کتنې وروسته ژمنه وکړه چې د دې حملې طراحان به عدالت ته راوستل سي. هغه ویلي چې د هر قرباني له کورنۍ سره به 2,015,000 پاکستاني روپۍ چې د 15,600 امریکایي ډالرو معادل کیږي مالی مرسته وسي. د کورنیو چارو وزیر د ایالتي چارواکو د لرې کېدو لپاره د اعتراض کوونکو غوښتنه رد کړه او وی ویل چې دا موضوع دی نه سیاسي کیږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د یولسو کان کیندونکو پیشه تروریستي، نازون مردانه او غیر انساني عمل بللی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګ د راپور لمخې په هزاره قوم پورې اړوند شیعهګان تر دې مخکې هم د افراطي سنی وسلولو ډلو لخوا په نشه سوي دي. بلوچستان چې د ایران پولی او ډیورند کرښې ته څیرمه پروت دی. له 2004 میلادي کال راهیسې د فرقوي شخړو، د افراطي جنګیالیو د حملو او د بیلتون غوښتونکو د بلوا شاهد دی چې په دې لړ کې په زرګونو کسان وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. خوشاله یم چې بیا هم ستاسو د دې خبرونې وخت را ورسید. تر ډیره ستاسو ټولنیزو موضوعاتو ته پکې تمکیجو او له چارواکو سره خبرې لرو. دوستانو، لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست، په تیرو څو اونیو او څو ورځو کې مخصوصا په کابل ښار کې د هوا ککړتیا یو له هغو عمده ستونزو څخه دی چې د نورو ستونزو ترڅنګ خلک پتن کړی دي، او خلک له بیلابیلو تنفسي ناروغیو او یا بیلابیلو ستونزو څخه شکایت لري. په دې اړه غواړو چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له چارواکو سره د ازادي رادیو مرکه او څرګندونې درواورو چې دوی دلایل څه ګڼي او څنګه د دغه وضعیت مخه نیول کېدای شي. خو مخکې تر دې چې د دې ادارې د چارواکو مرکه واوري، د کابل ښار د یوې اوسیدونکي ستونزې در رو چې دې له ازادي رادیو سره شریکې کړې دي.
ساخیستل مشکل دی او د شپې لخوا هته هیڅ ځای نه معلومیږي، خلکو ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او حکومت هم هېڅ توجه نه کوي، په دې برخه خلکو سره مرسته نه کوي. خصوصا د اپارتمانونو چې په خود سرانه ډول آباد شوي دي، دوی هم زغال سوځوي او یا هم د تصفیې برخه نه لري. دې لپاره هوا ورځ تر بله خرابیږي او په دې برخه کې خلک هم باید همکاري وکړي. حکومت سره حکومت هم باید دې برخه ته ډېر توجه وکړي تر څو هوا
دوستانو په همدې تړاو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د چاپیریال د څارنې او تفتیش د برخې رئیس انجینر نیک محمد سره زما همکار امید زهیر مل غیدلې دی او پر بیلابیلو اړخونو باندې رڼا اچوي. اورې دوه تیار سرمال سي،
تاسو شاهد چې د جهان په سطح هغه را منځته شوې دي. د هوا د بدلون په رابطه چې تغیرات اقلیم ورته وایي، دا تغیرات اقلیم د جهان په سطح دي چې افغانستان هم د جهان د کورنۍ څخه دي. په همدې حساب دغه تغیرات اقلیم په مختلف جغرافیاو کې په مختلف مناطقو کې دغه د اقلیم په رابطه مختلف تاثیرونه لري، یعنی امپاکتونه لري. نو دا ټول تغیرات اقلیم وجې دي. خو سږکال په افغانستان کې دا ژمی چې لږ مخکې راغلی دي، د مغول تاثیر دي. او بل وجه یې دا دی چې په ژمی کې تاسو پوهیږئ چې د هوا د بدلون له امله، د درجه حرارت له امله، دا ککړتیاوې زیاتیږي. او د دې نه علاوه دا ترمل انفیژن ورته وایي چې د درجه حرارت تغییر دي. دا موضوعات دي چې په ژمی کې سږکال د هوا ککړتیا مخکې شروع شوې ده.
انجینر صاحب، یوه مسله دا ده وایي چې د کابل ښار دومره صنعتي هم نه دی او نه هم د نړۍ د اقلیم بدلون دومره پر دې ښار باندې راخپور دی یا دومره اغېز پې لري چې له کبله د کابل ښار هوا دومره ککړ شي. که چیرې تاسو د شپې مهال وتلي یاست، آن شاید د تنفس مو بند شي که هوا تنفس کوئ. نو که مسئله تر دې که چې وي چې ځینې مسایل زموږ په لاس کې دي، اما دا ملک ولو په برخه کې پاتې راغلی او فکر بیان کوي، دلته یو لوی مسولیت ساسې ادارې ته ورګرځي.
ډیره مهمه خبره ته دې اشاره وکړه. زه تاسو ته باید تشریح وکړم خیزاد هوا د ککړتیا او لاملونه. نو بیا افغانستان کې بالخصوص کابل ښار کې سي
دا ډیره بخنه وارم. تیر کال هم همدغه دلایل په ورته ته اساس اجازه راکې، ماته اجازه راکې دغه مسائل دا دلایل هغه چې تیر کال هم تقریبا نومدار په نور کلونو کې په زلونو باندې خپل تاسو هم موږ سره مطرح کړو. اوس تیر کال هم چې کړه دا سونه یاد شوته، ویل چې تاسو ویل چې راتلونکي کال ته به ان شاء الله چې دغه برخه کې یو څه بدلون راشي. اوس هم اساس د ادارې له قوله چې د کابل ښار هوا په ځینو سیمو کې درې برابره ککړه ده، هغه څه څه ده چې باید وي یا د هماغه د الې په واسطه باندې باید تعین شي. نو بیا ولې څه کال دومره کار ونه شي چې لږ تر لږه هوا دغه سي دومره حالت ته ونه رسیږي؟
معزز ورور، که چیرې ماته اجازه ورکړئ زه درته تفصیلي خبره کوم. انشاءالله تاسو ټول سوال به حل کیږي او زموږ قوت به هم درته معلومیږي چې چاپیریال ساتنې اداره څه مسؤلیت لري، څه دنده لري، کوم کارونه یې کړي دي. ما په خپلو وظایف کې یو لحظه هم هغه کړي نه دي پالل کړي نه دي یعنی چاپیریال ساتنې اداره او په دې هم خانې هم نیو او نور هم ادامه ورکوو. لکه زه باید تاسو ته ډېره واضح توګه ووایم چې د افغانستان خلک هم واوري، د کابل خلک هم واوري، د دولت هم واوري، ولسي جرګه هم واوري چې په کابل ښار کې د 15 غټې ستونزې دي چې دا د چاپیریال ساتنې ادارې د قوت د صلاحیت نه بهر دي. همغه چې ما مخکې تاسو ته ویلي یو طبیعي لامل دي، بل د ځنګلونو د شنې ساحې کاهش دي، دریم د خامه سړکونه دي، او څلورم په کابل ښار کې 4-5 لکه موټرې ګرځي، پنځم 4-5 زره کورونه دي په کابل کې چې دا ټول د ډبرو سکرو د لرګو نه استفاده کوي.
درست.
اجازه راکړئ
چې دلته یو